السلام عليكم.
وعليكم السلام.
هل نظر داداش ملگری ملتنا زما فو نظر کی ہوئیس؟
بل اوریدون که لرود زن معرفی که ی آزادی راڈیو ده
زما نظر داداش چه ملگری ملتنا پا افغانستان کی
میکروفون ستاسو.
ازادي رادیو قدر منوریدون کو سلامونه د نن ورځی مایکروفون ستاسو خبرونه کې زه فرشته سحاق د طاهر روشان په تخنیکی همکاري درته هر کله کوم. نن څخه پورا درویش کال مخکې د 2020 کال د سپتمبر 11 د امریکا متحده ایالاتونه د څو خونړیو حملو په صحنه بدل شوې و. نن په امریکا کې د 2020 کال د سپتمبر 11 تروریستي بریدونو درویشتمه کلیزه د یو لړ مراسمو په ترڅ کې لمانځل کیږي. په هغو مراسمو کې چې نن سهار په نیویارک کې د سوداګرۍ د نړیدلو دوه لړ پوړو ودانیو په ځای کې جوړه شوې وه، د امریکا ولسمشر جو بایدن او مرستیال یې کاملا هاریس او نورو چارواکو او مشرانو او پخوانی ولسمشر ډونالډ ټرمپ هم ګډون کړی و. د القاعده لخوا په دغه تروریستي برید کې نږدې 3000 کسان وژل شوي وو. امریکا او بریتانیا په ګډه د 2020 کال د اکتوبر په 1 نیټه افغانستان باندې بیرته برید وکړ او له دې سره افغانستان کې تر ټولو اوږده جګړه پیل شوه. خو د شل کلو وروسته د امریکا متحده ایالات او نړیوال ائتلافي ځواکونه بیا له افغانستان ووتل او بالاخره جمهوریت ړنګ شو او طالبانو بیا افغانستان واک ترلاسه کړ. هغه وتل چې ناورین بلل کیږي، د افغانانو د تیرو شلو کلونو ټول ارزښتونه یې له منځه ویوړل. په دې هکله نن مایکروفون استاسو خبرونه څرخیږي چې د سپتمبر په 11 څه پیښه وشوه. په دې هکله به ستاسو نظریات هم راواخلو، ستاسو خاطرې به هم راواخلو او موږ سره په خبرونه کې پخوانی ډیپلومات او سیاسي کارپوه ښاغلی امیر ګران راسره دی. هغې نه به هم د دې ورځې په اړه معلومات راواخلو او پوښتنې به وکړو. که تاسو هم پوښتنې لرئ کولی شي موږ ته زنګ وخی، مایکروفون ستاسو په خدمت کې دی. زموږ د ټلیفون شمیرې دي 00 2 0 2 0 1 0 4 0 5 0 1. زمونږه بل شمیره ده 00 2 0 2 0 1 0 4 0 1. په دې شمیرو تاسو کولی شئ موږ ته زنګ وهئ او موږ سره اړیکه ونیسئ. فکر کوم ګران صاحب په خپرونه کې را سره وصل دی. ګران صاحب خپرونې ته ښه راغلی.
ډیره مننه کوم فرشته جان، اجازه راکړئ تاسو ته د ازادۍ راډیو ټولو کارکوونکو ته او همدارنګه هغه څوک چې دغه راډیو اوري هغوی ته سلامونه او نیک هیلې ورسوم. مننه کوم چې ماته مو بلنه راکړې.
مننه ګران صاحب، تاسو نه مننه چې په خبرونه کې مونږ ته وخت راکړل او دلته را سره وصل یاستئ. ګران صاحب، د خبرونه په شروع کې که اوریدونکو ته د سپتمبر د 11 په اړه یو څه معلومات ورکړئ. د سپتمبر په 11 څه پیښه وشوه؟ د بشري او انساني اړخه تاسو دغه پیښه څنګه ارزوئ؟
د سپتمبر 11 چې په 2001 کال کې دغه حادثه په نیویارک کې رامنځته شوه، دغه واقعا په امریکا کې او په ټوله نړۍ کې یو داسې پیښه وه چې امریکا په تاریخ کې لکه په جاپان کې یا د جاپان له خوا د پرل هاربر په بندر باندې هلته حمله شوي و. امریکایان دغه پیشه دغسې یوه تاریخي حادثه تلقی کوي. د سپتمبر 11 یا 9/11 چې ډیره مشهوره ده، په دغه حادثه کې تاسو ته معلومه ده چې 19 کسان چې هغه ټول عرب ول او د هغوی مثلا په دغه 19 نفرو کې 15 نفره یې په امریکن ایرلاینز او 15 نفره یې په یونایټیډ ایرلاینز او بیا 15 نفره هم په امریکن ایرلاینز او 4 نفره په یونایټیډ ایرلاینز چې دا مختلف پروازونه ول او دا پروازونه په امریکا کې له پنسلوانیا څخه البته روان ول. بیا دغه پیلوټان یا چې مثلا یو یې محمد عطا مصری ولو او 15 نفره یې د عربستان تباول دوه نفر یې د متحده عربي اماراتو او همداسې یو نفر یې لبناني ولو. دغه دغو تیارو ته ورننوتي ول او دغه تیاری بیا وتښتولې. دوه تیاری هغه بیا په نیویارک لکه څنګه چې تاسو هم ورته اشاره وکوله هلته د نړیوال تجارتي مرکز چې هغه دوه جګ برجونه ول لیغو سره تیاری وجنګولې. البته په یوه داسې مختلفه زماني فاصله کې دا تیاری سره وجنګولې. د دغو د تلفاتو په حق لباندې داسې ما چې راپورونه لوستي دي، مثلا د رویټرز اخبار راپور ورکړی و چې د دغو تلفات 2900 واو یا چې تاسو هم ورته اشاره وکړه چې نږدې 3000 نفر تلف شوي دي او دغه ټول عادي شاریان ول، یا او همدارنګه 5000 د دغو حوادثو په نتیجه کې زخمیان شوي ول. دغه دوه تیاری په نیویارک کې دغه تجارتي نړیوال مرکز سره تصادم یې ورکړ، یا انتحاري حمله وي، تروریستي حمله، او یو تیاری یې په پنټاګون کې هغه ته هم منفجر کړی ول. بل تیاره هم غوښتل یې چې هغه باید هغه ته ولاړ شي، واشنگتن ڈی سی ته ولاړ شي، او هلته د امریکا د کانګریس یو ودانۍ سره هغه ته ټکر ورکړي. ولې هغه بیا د لارې په اوږدو کې راوپرځول شو او هغه ته سقوط. د دغه حادثې په حق لباندې ډېر کتابونه نوشتل شوي دي، دغسې میډیا دلایزو رسنیو او همدغسې د خواله یا سوشل رسنیو په دغه باندې ډېرې تبصرې کړي دي.
مننه ګران صاحب، مننه له معلوماتو نم چې موږ سره شریک کړل. ګران صاحب، تاسو د دې خبرې ته اشاره وکړه چې په دې کې دغه نږدې 3000 کسان چې مړه شول دا ټول عادي کسان ول، عادي وګړي ول، نو دغه پیښه د بشري انساني اړخ تاسو څنګه ارزوي؟ په دې کې دغه وجل شوي کسان ټول ملکی کسان ول، نه پکې سیاسي و، نه پکې داسې کسان ول چې دوی په فوزي چارو کې لاسرسی درلود، دا ټول ملکی و، عادي خلک ول، نو دا یو بشري ناورین نه و؟
دا ډېر دقیقه ده، ځکه چې اول خدا د دقیقې حادثې په تړاو باندې مختلف نظرونه دي. مثلا دیتا باید وایو چې ما یو وخت تورنتو سن اخبار لوستم، په هغه کې یو دغه اخبار لیکونکی اریک مارګولیس نیمیږي، هغه یو مقاله نوشته کړی و او لیکلی ول چې حقیقت د جګړې لومړنی قرباني ده. وستل ته حقیقت نه دی معلوم چې دا حادثه ولې رامنځته شوه، خو دا څوک چې په کمرسی وی دي، یا مثلا وروسته لیغنا یو نفر چې هغه د فرانسی د مراکشای ولو، هغه نیول شوی ولو او مخکې له دغې حادثې څخه نیول شوی و، هغه دغه اعتراف کړی ولو. هغه ویلي و چې په دغه حادثه باندې زه افتخار کوم، او داسې هم ویلي و چې کیدای شي هره ورځ 9/11 په شان باندې وي. او بیا وروسته لیغه دغه په اعدام باندې محکوم شو، خو بیا وکیلانو یې ادعا وکړه چې دا خپل روحي تمرکز نه لري او باید دا په ابد عمر باندې محکوم شي. دغه دغه اعترافات دي. بل دا دی چې د دغه حادثې په حق له داسې ویل کېږي، مثلا د فرانسې یو لیکوال د هغه یو کتاب لیکلی دا په نوم د لوی درواغ، هغه هم دې ته اشاره کړې ده. او له بلې خوا هغه وایي چې دا یوه ډرامه ولا. بل دا دی چې دا حادثه خو رښتیا هم ډېر یو لوی ناورین ولو، او ته هم ډېر بېګنا خلک چې هلته په دغه دوو بلجونو کې چې هغه تجارتي نړیوال مرکز ولې په هغوی کې کار کولو، یا په پنټاګون کې هغه څوک چې ول، همدارنګه بیا دغه شنو په دغه تیارو کې چې کوم مسافر ول دا خو څلور تیاری ولی په دغه څلور تیارو کې تجارتي تیاری ولی او مسافر ورن کې تیاری بلل کېدلې په دغه کې دغه تلفات چې رامنځته شوي دا واقعا هم غیر انساني عمل دا یو تروریستي پیښه وله ولی متاسفانه چې دلته وروسته له دغه پیښې څخه بیا امریکا په افغانستان باندې حمله وکړه
ګران صاحب دې موضوع ته براسو د معلوماتو نه مننه دې موضوع ته به بیرته راوګرځو په دې ټلیفون په لیکه موږ سره وس زمونږ کوم اوریدونکو دې هغه به راوخلو دغه پوښتنه یا دغه نظر به راوخلو بیا به تاسو ته راوګرځو سلامونه خپل ځان معرفي کوي لکم زینم تماس نیولای
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ما نیګرا ولای سه اډی کنی ولدا او ګران صاحب تاسو د محترم اوریدونکو د غون سلام وایم
علیکم السلام مونږ نن د سپتمبر پر یو لسم خبرې کوو د مایکروفون تاسو خبرونه ده د سپتمبر یو لسم دغه پیښه پاړه ک تاسو کومه خاطره لري په دې ورځ تاسو چیرته وای کومه خاطره د دې ورځ لري او یا هم کومه پوښتنه د دې پیښه پاړه لري ګران صاحب په خبرونه کې شته غو جواب درکې
یا خاطره امریکا کې چې د افریقا او شلکنه خاطره خو ولا د خاطره د امریکا کې شوی د منګ امریکا او افغانستان کې او هغه ورته ډېر ورکوټ او د افریقا چې وشلله او د افریقا کې د ګران صاحب خبرې وکړل لکه چې کوم افغانان هم دغه شهید شي او بل نو میګه څه پوره معلومات تل لر منو مال دې دغه نه
مننه مننه بس تاسو کولای شئ خبرونه واوري ګران صاحب بم تاسو ته معلومات ترکې دي خبرونه کې د وريدونکو نظریات هم شته د ډیر مننه له تماس نمو موږ سره یو بل وريدونکو هم په لیکه کې د یغه بم راوخلو سلامونه خپل ځان معرفي کوي کم زینم تماس نیولای زما غاوري سلامونه فکر کوم زمونږ وريدونکو تخنیکی ستونزه را مخته شو او د غیړی کا پریشو بیرته ورزو ګران سپتا ګران سپتا سوباز مونږ غاوري د دې پیخه پاړه ډيري افغانان معلومات نه لري دا خدای چې دغه موضوع مونږ پلمونی ولا او په همدې موضوع مونږ وغږی په دې خبرونه کې او دوی به معلومات هم تر لاسه کړي ګران سپ رازو هغه وخت چې الته په افغانستان کې په دې وخت کې په 2023 کال په د سپتمبر په 11 د افغانستان په خاور که پخوانی طالبان یا پخوانی دوره و د طالبانو تاسو څنګه ارزوئ چې په دې پیخه کې د افغانستان پخوانی حکومت یا د طالبانو هغه پخوانی حکومت د غوښ څومره لاس و په دې پیخه کې
زما د معلوماتو له مخې اول خو دغه کوم ځوان چې له ننګرهار څخه ټلیفون کړی و او هغه دا شی ویل چې ګویا افغانان هم پکې شهیدان شوي وو دغه ما نه دی ویلی او زمنن په دغه حادثه کې سی 911 یا دی جی او په نیویارک کې رامنځته شوله په دغه کې یو افغان هم نو شهید شوی او نه تلفات ورته اوښتي دي په هغه وخت کې تاسو ته معلومه ده چې له 1989 تر 2001 کال پورې په افغانستان کې د طالبانو همدغه واکمنۍ لکه چې وس له 15 د اگست 2021 کال څخه تر اوسه پورې مسلطه ده او دغه واکمنۍ هم په داخل کې غیر مشروع نظام ده یا ډیفیکټو واکمنۍ ده او هم د نړیوالو لخوا دغه په رسمیت باندې نه دی پیژندل شوی په هغه وخت کې هم طالبان مسلط ول او په هغه کې به دې کې شک نشته چې د القاعده سازمان چې هغه یو تروریستي سازمان دی تروریستي ډله دی او اسامه بن لادن او الزواهری مشرک ولا دغه هم ډیر په دغه سیمه کې ول په افغانستان کې ول او بیا ورسته لغنه دغه حادثه چې رامنځته شو یعنی په نیویارک کې اندغه د سپتمبر 11 پیښه وسوله په دغه وخت کې بیا د امریکا دغه وخت جمهور رئیس جورج دبليو بوش چې نومیدو هغه القاعده متهم کړه او دغه څوک چې 19 نفر عرب ول دغه څلور تیاری تشتول ول او په نیویارک کې هم دغه شي پینټاګون کې حمله وکړلې یا دغه برجونو سره یې ټکر ورکړ او تلفات یې د 2000 په شاوخوا کې رامنځته کړل نو دغه اشاره وکوله چې په دغه کې د القاعده سازمان ملوث او اسامه بن لادن مجته باید وسپارل شي او همدارنګه القاعده باید وټکول شي، ځکه دا یو ترهګره ډله ده. هغه وخت کې اسامه بن لادن د افغانستان او پاکستان ترمنځ دی خو وی خو سفرونه درلودل، په داسې حال کې چې بیا وروسته دغه په 2001 کال کې په 1 اکتوبر باندې امریکا په افغانستان باندې حمله وکړه، چې دا حمله اوس د دوی میډیا یعنی د امریکا میډیا یا ماس میډیا چې ورته وایي دوی هم په دغه باندې اعتراف کوي چې ګویا دا حمله باید په افغانستان باندې نه وای شوي، ځکه اسامه بن لادن افغانستان کې نه و.
ګران صاحب، دې موضوع ته بیرته راګرځو، په دې اړه مونږه پوښتنې لرو درنه. یو اوریدونکی را سره دی په دې ټلیفون په لیکه خبره واخلو بیا به تاسو ته وګرځو. سلامونه، خپل نوم را ته وایي او دا کوم زینا ماډی کني ولیدا
د زابل ولایت شمال زول سپالی اج باز محمد خبره کوم.
باز محمد صاحب، تاسو کومه پوښتنه لری قدرمن میلمانه او یا کوم نظر لری او یا خاطره د دغه ورځ پاکله د سپتمبر په 11 چیرته وای سمو کول او دغه په دغه ورځ تاسو څه خاطری تر لری کرا سره شریک کړئ.
مننه. خیر شه خو یو ول تاسو بیا سو میلمانه سلام منې کیله وای اصل سلام هغه څنګه خو موږ د لري په افغانستان کې وو چې دغه د سپتمبر یو رسمې پیښه وشوه. د امیر المؤمنین له محمد مر مجاهد خو نشو خیالان ورته خیالات د شهادت قبول کړي چې موږ سامه له موږ سره په افغانستان کې خو موږ د لري په افغانستان کې مخمیت دغه کوو شریر مکمل د لري ورسره کوو. نو بیا و دې یو د بمبارونو شروع کړه، د باندې بمباري شروع کړه، په باندې را کوڅه کوو. نو در خدیر به ګناه انسانان په شهادت ورسېدو. نو خو دې وسامات وي هغه هغه په پاکستان کې په پرتابات کې به شهادت ورسوي. نو په هغه ټیم کې دا د بشر کوت چیرې و سره بشر ناری نن وي. نو اوس د سیمې علما او تدابیر بشری ناورین وي. نو دا بشری ناورین باندې افغانان په قاتل رسول بمباره په کول دي په هغه ټیم کې دا مسلمان او افغانان راستل چې نار و دوی. د دروزره امریکایان مناره ارو د تلکیږي او دلته په لکاو انسانان په شهادت ورته ورته لکاو وړاند کړو، په لکاو ماجر خو په لکاو در په در خو د دغه غم سره چې نه خور چې نن د دروزره نوم یې دی او د لکاو او غانان نوم نه یادیږي. نو د ملانه سمې دا پښتنه د سترګه باندې ته ولي او دغه نه کوي راپور نه جوړوي او نظر نه پر کوي چې افغانان ټول شي دان په افغانان ټول در په در خو او بیا خدای او سما او په دغه کې تک شهید په پاکستان کې په پاکستان باندې د څلې یو اقدام نه کوي. نو دا خو کنه کمزورې واد وباله.
موږ سره یو بل اوریدونکو هم د دغه نظر په مرو اخلو. سلامونه، خپل نوم را ته ویل کوم زینه مواډی کني ولدا.
وعلیکم السلام خورجانې، سلام تاسو ته ملمته اوریدونکو ته نبی الله زبلې د زبل لارغنداب نه تاسو سره په لومړي ځل خبرونه کراغلې يم.
خراغ لاست زابلای صاحب، تاسو د سپتمبر په 11 کاڅوي لری په دې خبرونه کې مایکروفون تاسو په خدمت کې دی، مهرباني وکړي. فکر کوم اړیکه قطع شوله، خو خیر اوریدونکو بیا هم را واخلو. ورزو خپل قدرمن میلمه ته ګران صاحب ته. ګران صاحب، مونږه مخکیم دا خبره وکړه چې کله چې امریکایانو په افغانستان باندې په هغه وخت کې د ترهګرو پر وړاندې د مبارزې په نوم حمله وکړه، نو دغه درویش کال وړاندې د نړۍ قدرتونه دغه هیوادونه راټول شول او په افغانستان باندې حمله وکړه. د دې تر شا یوه رښتیا خبره هم دا و چې دلته دوی غوښتل ترهګریزې ډلې راوڅېړي، هغه پیدا کړي او کڅن نور خبرې هم وې د پردې تر شا.
زما نظر دا دی چې دغه باید له دوو زاویو څخه دا موضوع وڅېړل شي. او هغه دا دی چې اول خو دا دی چې همدغه په نیویارک کې چې کومه پیښه رامنځته شوه، چې دغه غړي چې دا 19 نفره یادیږي عرب ول او دا د القاعده په سازمان پورې تړلي ول، او بیا دغه پیشه هم یو غیر انساني پیشه وه. هغه تشال څوک ووژل شول، هغه هم عادي شاریان وو. نو دا سي تراګره پیشه یا ترولیستي پیشه باید رامسته شوی نه وای. دغه هم د غندنو ورده. او بل هغه څه چې په افغانستان کې په دغه ګول سيزو کې د امریکا په مشرۍ نړیوال ائتلاف هم بې ګناه انسانان او په جرګو باندې، په ودونو باندې، په نورو ځایو باندې بمباری وکولې یا بې ګناه خلک وژل شوي دي، هغه هم د غندنې وړ دي او هغه موږ غندو او هغه هم د بشري حقونو څخه یو تجاوز ګڼل کیږي. دغه بل خبره دا ده چې په هغه وخت کې په 2001 کال کې اسامه بن لادن په داخل د افغانستان کې وو، امریکا هغه متهم وګڼل د القاعده سازمان، او له افغانستان څخه په هغه وخت کې چې ملا محمد عمر یې په راس کې وو، هغه په قندار کې وو، او دغه ملا عبدالسلام ضعیف هم په هغه خپل یوه رساله کې لیکلي دي چې د ګوانتانامو د انځور په نامه یادیږي. دا اسامه بن لادن یې له دوی څخه وغوښت چې دا یو مجرم ګڼل شوی دی، دا موږ ته وسپاري، خو هغلته نو دغه د افغاني دود له مخې طالبانو هم اسامه بن لادن ورنه کړ دوی ته، او بیا وروسته لیغنه یې په افغانستان باندې په 1 اکتوبر باندې حملې وکولې. چې دغه حمله هم متاسفانه دغه سی ویل کیږي چې د امریکا په دغه سیمه کې، چې دغه سیمه د جیوپولیټیک له نظره ډیره مهمه سیمه ده، او دغه منځنۍ آسیا چې په هغه کې افغانستان او همدارنګه جنوبي آسیا، دا دوی لپاره د اهمیت وړ یا د جیوستراتیژیکي اهدافو یا د اقتصادي اهدافو لپاره د اهمیت وړ یوه جغرافیه ده. په دغه کې ګوري یو سل کاله په مخکې یا څه باندې سل کاله په مخکې هم د انګلستان د جیوپولیټیک پلار یې بالو هالفورد میکندر هغه ویلي و چې د منځنۍ آسیا هیوادونه او دغه سیمې هغه سیمې دي چې دلته به د نړۍ هوایي او ځمکني وسلوال پوځونه سره مخامخ کیږي، او هر څوک چې په دغه سیمه باندې تسلط ولري هغه به په ټوله دنیا پاچایی کوي یا حاکمیت بلري. دغه ډېره مله ځکه هم دغه دوه لسیزې چې جګړه وسوه، یا لیغنه مخکې تاسو ته معلومه ده جنګ جګړې ولې، دا د دې لپاره وي یا په 1940 کې چې هغه جګړه د افغانانو او د انګریزي ښکېلاګرو ترمنځ پیل شوه، او وروسته لیغنه د ګریډ کې لوبه شروع شوه، دغه د دې لپاره وه چې مثلا انګریزانو غوښتل چې مخ په شمال باندې د فارورډ پالیسي په چوکاټ کې راشي، او هغه آن تر پېښور پورې راورسېدل، او روسانو غوښتل تجاري روسیې چې هغه په جنوب باندې راشي او دغه مرکزي آسیا بخارا او سمرقند دغه سیمې ونیسي او تر خپل تسلط لاندې یا سیاسي نفوذ لاندې راولي. هغه ولو چې دلته ګریټ ګیم د دوی په منځ کې یا لویه لوبه شروع شوله، او بیا وروسته لیغه افغانستان متاسفانه خپلې سیمې هم له لاسه ورکړې چې هغه له امونه تر اباسینه پورې یا تر اټک پورې یا دیجی یا مرګله پورې، دا خو زموږ تاریخي سیمې دي او دا موږ له لاسه ورکړې دي، او افغانستان تروسه پوری دغه د ډیورن تعاملي کښه هم پر رسمیت باندې نه دی پیژندل.
ډیره مننه، ډیره مننه ګران صاحب.
فرشته جانې چې دلته دغه یو بل زاویه دا ده چې امریکا یا ځینې نورو لویو قدرتونو هم په دغه سیمه کې اهداف درلودل، ولې دغه د القاعده موجودیت په داخل د افغانستان کې هم دغه موږ ته یو بلا وګرځېدله. د افغانستان موقعیت داسې دی، هغه په پښتو کې یو لنډۍ ده، وایي د خپل شایست را پورې اوسو لکه قاتل په بدرګه ځان تېروم. اوس اسامه یې باید ورکړی وای، او بل دا دی چې امریکا هم چې په افغانستان حمله وکړه، زه فکر کوم دغه یو عادلانه جګړه نه وله، دا ځکه چې
ګران صاحب د جګړې په پایله به خبرې وکړو. دا چې په افغانستان باندې د دې جګړې ناوړې اغیزې څه وې په دې به اکله به سره خبرې وکړو. هغه زابلای صاحب مخکې د واتساپ لیکه موږ سره تماس نیولی و، قطع شو، اوس بیرته فکر کوم موږ سره وصل دی، هغې ته به ورشو، د هغې سوال به راواخلو. زابلای صاحب که زما غږ اورې، خپل پوښتنه یا خپل نظر راته ووایي، مایکروفون ستاسو په خدمت کې دی، مهرباني وکړئ.
ډیر مننه کوم بیا هم تاسو ملمت سلام. ډیر مننه کوم ملمنه میلند پښتنه دا چې ټلیفون لیک کمی نه دیونه کې. ګران صاحب، آیا تاسو څه فکر کوئ د سپتمبر له یولسمی ترنن یعنی درویس کاله مخکې بیا تر درې کاله مخکې پورې شي تر څو امریکایان له افغانستانه بهر وځي. تر هغې ورځې پورې دا شل کاله چې دلته پاتې شوي وو، آیا افغانانو ډېر تلفات ولیدو، ځاني مالي تلفات که امریکې؟ او بل خپل نظر هم داسې در کوم چې خورې هغه وخت خو زه فکر کوم تازه به دنیا ته راغلی وم، ډېر وړکی ماشوم ومه. نو کله چې څو کاله وروسته به بیا به مو دا بحث اورېدی د دې ورځې هغه ترخی نه فکر څه ووایم، ترخی ووایم، خوږې ووایم، څنګه خاطرې ووایم، هغه ورځې بحث به مو اورېدی. نو په ټوله کې به د سپین ږیرو د مشرانو داسې تعریف کوله چې هغه ورځ بې حده زیات تلفات امریکی ولیدو، خو تر څنګ افغان ولس هم زیات شمیر، یعنی کومې وینې چې تقریبا شل درویشت کاله تقریبا سندونه د وینو وبهېدو په افغانستان کې، د همهغې ورځې نه راپدې خوا هغه ورځې یو وجه وګرځېده چې دومره زیاتې وینې تویې شوې او دومره زیات افغانان په لوړه شمېره ځوانان هم له لاسه ورکړو. زه فکر کوم د هغې ورځې هغه څه و چې موږ ورسره مخامخ شو له عکس العمل سره.
ډېره مننه زابلای صاحب. زمونږ ګران میرمن ګران صاحب اتمن ستاسو پوښتنې ته ځواب درکړي، خو دغې نه مخکې د مونږ اورېدونکو مونږ ته پیغامونه راستولې دي، دغوی پیغامونه به واورو بیا به ګران صاحب ته ورشو. زمونږ یو اورېدونکی د پاکستان له بلوچستان نه مونږ ته پیغام راوستولی دی.
السلام علیکم، مهیب لا خبره کوم له بلوچستان څخه. کله په 2001 کې امریکا کې د 11 ستمبر واقعه پیښه شوه، دې د امریکې دپاره په خپله ډېر بد عوامل پیدا کړل. تقریبا 40 کاله قدر امریکې د 11 ستمبر تاوانونه چې دغه ورکړل او د خپل بې عقلۍ په نتیجه کې ځان تر دا ځایه راورسوي چې نن یې په افغانستان کې شکست وخوړی، هغه د خپل شکست پړه چې ده هغه پر خپل چا باندې اچي. والسلام په احترام.
یو دوه نور پیغامونه به هم واورو بیا به بیرته باستر وګرځو.
سلامونه او احترامات د ازادي رادیو کارکونکو ته، اوریدونکو ته، او ډیر خوښي چې داسې د ازادي رادیو کا تلویزیون د آشنا تلویزیون دی، کا ازادي رادیو دا ډیر وخت خبرونه کوي د افغانانو په غم باندې دردمن دي. د دسمبر پیخه خو به داسې یاد کو چې دا یو لوی ناخوالم وه، خو افغانستان دپاره ډېر غټه لاسته راوړنه پکې دا وه چې امریکا راله، دلته ناټو راله او د افغانستان د ډېرو هیوادونو سره متحد شو، ډېر چټک پرمختګ رامنځته شو، تعلیمي نصاب کې که نظامي نصاب اړخ یې را وسنجو او که نور اړخونه را وسنجو، افغانستان ډېر چټک پرمختګ وکړو په دې شل کاله کې. بلګې دا دي چې افغانستان کې نه داسې کوم وزارتونه نوي رامنځته شو، معرف بخش رامنځته شو، سړکونه واسازۍ کارونه پکې ښه پریمانه وشول، دا مانو چې فساد هم وشو خو بیا هم افغانستان ته یو څه خدمت او لاسته راوړنې وي. فساد دونه لامل نه وم، دا لامل نه و، دا ختمېدای شو، دا موږ پسې اړه درلوده. خو د شل کاله بعد د لاسته راوړنو نه بعد افغانستان داسې یو سقوط سره مخامخ شو چې هغه شل کاله لاسته راوړنې هم پکې د ماوی نه لاړې، افغانستان بیرته ډېر شاته لاړه. نو دا د امریکا داسې به ویو چې یا ناکامه پالیسي او یا په هر حال باندې کنه د هغوی پالیسي شاید ناکامه وه، یا د دې شاته هغوی نورې ګټې لټوي. دلته خلکو ډېره قرباني ورکړه، یوازې دا نه چې نظامیانو ورکړه، یوازې دا نه چې امریکایانو ورکړه، بلکې دلته ملکی خلکو هم د دغه نظام د جمهوریت نه د دفاع په خاطر ډېره قرباني ورکړله. د خیزشیانو په نامه راپاڅېدل، د پاڅونیانو په نامه راپاڅېدل، د دې وطن د دفاع نه خو هغه هغه لازمه ساتنه ونه شوله، هغوی خرچ شول او هغه وینې چې شل کاله دلته وبېدلې، دلته خلکو قرباني ورتل دغه نظام د بقا لپاره، هغه څه چټکۍ سره په یو ورځ باندې ختم شول.
السلام علیکم ورحمت الله، زمان مرتضی د افغانستان د ننګرهار ولایت اوسیدونکی. په دې ورځ باندې خو زه خپله د پاکستان د لاهور ښار نه د بلوچستان کوټې ته مو په ټرک گاڑی کې چې بیډفورد کمپنی د لندن پورې تللې کمپنی ده، په ټرک گاڑی کې څوک ورته راکټ هم وي، دې کې مو لوډ یا بار چولې وو او د شپې 12 بجې وي د ورځې خو مونږ خبر نه وو مونږ د لاور په خار کې په لوډینګ کې مصروف وو د شپې 12 بجې وي چې د اوکاړي په نامه یو منطقه ده د پاکستان د لاهور او د ملتان په منځ کې زمونږ لاره چې هغه ملتان او بیا مظفرګړ په ډیری غازی خان باندې به مونږ دا غلط لو کویټې ته نو ودرېدو اول ته مونږ ډرایور بدلو نو زما ډیوټي پوره شوې او بل ډرایور مې ډیوټۍ ته راځيګو چې هغه هوټل کې چې ودرېدو مونږ پکې چای څښلی تر څو به زه ډیوټي خپله ختمه کړم او بل ډرایور په ډیوټۍ ولګېږي نو خلک سکرین تلویزیون ته ولاړو نو زه ورغلم مال څه مسله ده څه خبره ده دا زما هم دغه پیدا شو هلته اکثره پنجابیانو خو هوټل ده پښتنو او بیاله په امریکا کې یو برید شوی دی د نیویارک په تجارتي مرکز باندې او دغه شان دی دا ټي وي باندې هم دا حالات لیدل نو بس یو لس دولس منټه کېناستو بعد دغه نه بیا مون خپل سفر ته دوام ورکړ سبا ماښام چې بیا کوټې ته نه رسیده یو سل یو نیم سل کیلومتره لار پاتې وه چې بیا په ټي وي باندې دغه شو نو بس بیا خلکو ویل چې دا د امریکا په تجارتي مرکز برید شوی و ممکن دا برید القاعدې کړی و ممکن امریکا په افغانستان حمله وکړي نو دغه یوه تړلې خاطره وه زمونږ چې اوس هم کله یولسم د سپتمبر راشي نو مونږ ته هغه اوکاړه سایوال ملتان روډ دا رایاد شي
زمونږ اوریدونکي ویل چې خپلې خاطرې د سپتمبر د یولسمې په تړاو سره شریکې کړې وې اوس هم بیرته ورزو ګران صاحب ته ګران صاحب تاسو زمونږ د اوریدونکي زابلي صاحب په پوښتنه واورېده ګر چې تاسو مخکې هم د دې پوښتنې ځواب خپل په معلوماتو کې دوی ته ورکړی خو بیا هم کپلان ډوټوکو کې ورته څه ویل لري تاسو مهرباني وکړئ
زما په نظر باندې چې زابلی صاحب چې دغه ته اشاره وکوله چې ګویا افغانانو ډېر تلفات ورکړل دا واقعیا هم ډېرې اندېښنې وړ دي او موږ په دغه باندې په هغه وخت کې د رسنیو له لارې د مقالو له لارې خپل غبرګون ښودلی دی دا هم منو چې مثلا په نیویارک کې چې کومه حادثه رامنځته شوې ده یا د 9/11 حادثه کوم هغه بې ګناه خلک چې وژل شوي په هغو باندې هم خفګان ښکاره کوي ولې هغه څه چې په افغانستان کې نه تنها په همدغه دوو لسیزو کې بلکې په همدغه 15-40 کالو کې یا نیمه پیړۍ راونیسه چې په افغانستان کې داسې جګړې روانې دي چې دغو جګړو ته نیابتي جګړې یا د پراکسي وارس په نامه باندې جګړې یادېږي په دغه جګړو کې افغانان تلف کیږي او افغانان متاسفانه هغه سي ابزار دي چې همدغه د سیمې هیوادونه د سیمې استخباراتي شبکې یا نظامي پوځي قدرتونه او همدارنګه لوی نړیوال قدرتونه دغه اخلي همدا اوس هم دغه لوب روانه ده په بیرحمۍ سره اول کدې ترایسو چې دغه طالبان رامنځته شوي دي دغه هم دغه پروژه ولا چې دی اونوکال دی پروژې لپاره یا دی اونوکال هغه دی لیکا یا نلیکا چې هغه بل ترکمنستان څخه دغه شي دی افغانستان په د قندار خواته د کوټې خواته بیا ملتان ته بیا دلی ته رسیدل او دا نلیکا دی غاز دی انتقال او یا پټرولي مصنوعات دا ایدی لپاره ولا چې بیا له ناکامۍ سره مخامخ شو طالب په پروژه هم د دې لپاره رامنځته و بیا په دغه ډول شیزه کې هم تاسو ته معلومه ده چې د همدغو طالبانو شي وس واکمن دي دوی ولي په دغه افغانستان کې سعید یو خواغه د بیګنا خلکو تلفات یا شهادت ته چې خدای دې هغه شهادت قبول کړي چې هغه کپو جرګو کې را غونډ ول یا په ودونو کې یا په نورو ځایونو کې په بازارونو کې خو دغسې تلفات خو همدغه اوسنی حاکمان چې په افغانستان باندې حاکمیت لري دغه هم رسول دي. مثلا هم دغه انتحاری حمله اول خو دغه د سراج الدین حقانی خبرې ما خپل اوریدلې دي. هغه وویلی چې وایي ما 1500 همدغه ماشومان دغه مې وایي چې لاس تیر کړي دي او دغه استشهادته که د انتحاري حملو لپاره مې وایي تربیه کړي ول. یعنی دغه ته دوی هغه ورکوه او دوی به په جوماتونو کې په بازارونو کې په بغیر له دې چې مثلا نظامي مرکزونه یا نظامي پرسونل یا نورو ته تاوان ورسوي. دغه خو ډېر تلفات خلکو ته یا بېګناه خلکو ته ښځینهوو ته ماشومانو ته
ګران صاحب په همدې تړاو یو پوښتنه هم دلته تاسو نه پوښتنه کوم په ډېرې بخښنې سره. دغه کله چې د امریکایي ځواکونو او نړیوالو قدرتونو په افغانستان باندې د القاعدې او ترهګریز ډلو په نوم دوی حمله کوله، په دې وخت کې د القاعدې شبکه په رښتیا هم د افغانستان د خاورې نه ګټه واخیستل او که ګټه یې اخیستې د طالبانو واکمنانو دوی ولې ځانونه غلي نیولي وو او تر اوسه پورې دوی دغه پړنه منی په ځان باندې؟
بالکل ګوریا دغه اسامه بن لادن چې ولو د خلک سودان څخه برهان الدین ربانی ولو هغه وایرا و جلال آباد ته. دغه خود میډیا لاري دا ویډیو کلیپونه موجود دي نشین سوي دي. بیا خو په کار دا ولا سی پاغه وخت کې وسیه او عرب دی خو د القادر مشور ده امریکای غواړي او هغه ملوث شو د نیویارک په پیښه کې یا په همدغه 9/11 په حادثه کې. دغه به که وسپارلی وای خو دا به افغانستان له دغسې ناورین څخه یا له داسې حادثې څخه بچ وای. او بل دغه داسې دوی خو له دغه القاعدي سره ارتباطات درلودل. زه په خپله په پاکستان کې ډیپلوماټ وم په 1989 کې. دا مکمل جریانات ما خپل تعقیب کړی دي، لیکلي مې دي. دا اسامه بن لادن ولو عبدالله اوزام په نامه باندې یو فلسطینی ولو چې هغه بیا پېښور کې په قتل باندې ورسولو، همدغه د القاعده سازمان ولو له حزب اسلامي د ګلبدین سره له برهان الدین ربانی په مشرۍ باندې د جماعت اسلامي حزب سره یې ارتباطات درلودل، ټینګې اړیکې درلودلې د پاکستان له ایجنسیو سره له پوځ سره ارتباطات درلودل. هماغه اوس همدغه اسامه بن لادن تاسو ته معلومه ده چې په توره بوره کې و لیغه جنه راوتشتید. بیا په ایبټ آباد کې د کاکول نظامی اکاډمۍ ده چې دا ما خپل لیدلې ده. په دغه کې په محوطه کې ورته کور جوړ کړی و د وزیرستان هاوس په نامه باندې. او هغلته په 2011 کال کې په 2 مای باندې دي امریکا دی وسلوانو ځواکونو د عملیاتو په نتیجه کې له منځه ولاړ او ووژل شو. یعنی دغه هغه څوک دي چې مثلا په دغه سیمه کې امنیت ته خطر پېښوي، افغانانو ته خطر پېښوي. دغه افغانان خو د دوی لخوا د ابزارو په حیث باندې متاسفانه استعمال شوي دي او دغه تلفات چې موږ ورکړي دي دغه دوی هم پکې ملوث دي. نو زما او بل دا دی چې دغه سیمه ما عرض وکړو چې د جیوپولیټیک او د جیوستراتیژیک او همداسې د اقتصادي اهدافو له نظره ډېره د اهمیت وړ دی. اوس همدغه چین په منځنۍ اسیا کې په میلیاردو ډالر سرمایه ګذاري کړې ده. همدا اوس د واخان په کوریدور باندې دلته جګړه روانه ده. دا مهم یو ستراتیژیک کوریدور دی، یو کنډو ده. دغه اوس پاکستان کې ما غورز دی خیبر پښتونخوا د گورنر فیصل کندی بولی دغه انټرویو واورېده. هغه هم دغسې د فیض حمید په څیر باندې چې د کابل په سرینا هوټل کې هغه طالبان چې سره اختلاف یې درلود بیا یې سره جوړ کړله او کابینه یې ورته جوړه کړه او بیا یې د چایو پیاله جګه کړله چې دا ټی از فانتاسټیک. دغه فیصل کندی هم داسې د چایو پیاله جګه کړه. وایي موږ له طالبانو سره اړیکې لرو او بیا یې وویلې چې موږ دغسې کوشش کوو چې د واخان له لارې د چترال له لارې داسې تاجکستان ته لار وغزو دا مهم اهداف تي
ګران صاحب مننه ګران صاحب مننه بیرتم تاسو ته راګرځو دغه د درهګری پر ضد د مبارزې په اړه به دا چې د افغانستان لپاره په کوم قیمت تمام شو په دې کلبم باس وکړو اوس یو اوریدونکو راته په لیکه کې انتظار باسي هغه بر واخلو او دغه پوښتنه او نظر بر واخلو سلامونه خپل ځان ته معرفي کوي د کوم ځینو موادی کني ولې ده
کندهار ولایت سمي وله د اړیکو السلام علیکم ورحمت الله پر استجان تاسو سلامونه وایم ګران صاحب ته وایم سلامونه زما ځاګه رسول ته سلامونه وایم
علیکم سلام مهرباني وکي کوم پوښتنه لره یو یا هم نظر لره د مایکروفون ستاسو خبرونه ده او مایکروفون ستاسو په خدمت کې دی
مننه یو جان مننه یو پوښتنه د نرم صداقه کوم ګران صاحب سره چې دا افغانستان چې دی ریاله داده د څلور ته ورو سره د پینټاګان سره دی بالا جلا وخچراله او کدغه زه مجاجن په شوي کې امریکایان صلاح ورکول مجاجن ته څنګه ورکول بیا چې شوريان نجيب سکوت وکي بیا د خلک درلودله بیا د څنګه امریکایان رانیول په ویني مینه مډک ډالر زما په یاد په کندهار کې خلک درلود په ولایت کې خلک د څنګه ټولول امریکایان د شپې درمندان ټولول وړل او دغه خلک ګوره د درې دیش خاله د مخ په تصور کې وس څوک مړ دي څوک ژوند دي څوک په افغانستان کې څوک وتل دي نومان د ناخم د امریکایانو په غوښ پوي کې ډېر په کرورو کرورو ډالر کول دي راوړل د خپل قومو پر دغه کومندانانو پر اکثر ویشل چې دغه عمله و د څلور تیارو سره د پلان کړل او کې وخت نظر درلود یو خدغه ستنه د ګران صاحب څوک او بل دغه پښتنه کومه چې د یو امریکایي په پنځوایي کې په کندهار کې کور نه نو ته اتل سړي وښمان کښنان شهیدان کړي خو یو قانون لري د خپل دی خو یو قانون درلود دی ګوره وس عربو کدا کار وکشته ولا کار وکي عربو کدا کار وکي ولس او عوام ممرن امریکا دی خو یو قانون درلود دی خو ګوره څه نه ټوبولې د دنیا وال مړي اشار بوله پر افغانستان باندې د کفار اشار وس په کورو وتل نه وتل د ملک خلک ملګری سوله خلک در به در کړ ټوک ټوک کړل کونډانی چې مان مې بینه په افغانستان کې ګرځې دې خو به قانون درلود دې ولدا چې مونږه کول عربو کو وکړ دې ولز مر سره چې مونږه وکړ او چې دا عمله دې په وخت کې پلان درلود معلومات توامه کړه د څلور تیر ورځې د پلان بساکي د معلومات دې افشتنه د خورجان
ډیره مننه ګران صاحب مخ کې هم دې پوښتنه ته یو څه جواب ورکړی و دا چې په افغانستان باندې هدف د حملې څو او د پردې تر شا څه خبر وي دا پوښتنه مخ کې هم ګران صاحب جواب ورکړي خو بیا هم هغه ته باور شو وس هم یو څو پیغامونه دي د اوریدونکو هغه بر واخلو بیا هم باستره ګرځو
السلام علیکم مې بلا خبر کوم د بلوچستان څخه کله په 2001 کې امریکا کې د 11 ستمبر واقع پیښ شو دی د امریکې د پاره په خپل ډیر به عوامل پیدا کړ تقریبا شل کاله قدر امریکې د 11 ستمبر توانونه چې دغه ورکل او د خپل بیا کلی په نتیجه کې ځان تر دا ځای راورساوي چې نن په افغانستان کې شکستو خاړي هغه د خپل شکست پړچې ده هغه پر خپل چا باندې چې وسلام په احترام
سلام علیکم رحمت الله السلام زادي خزه په خیر دې مت شو په سکسي دې جوړ خو بس خاطر نو دا دې چې د اسلام ننګ مو ټول کو په نړۍ تر شوې خاطر خو نو دا دې ډېر دې په ژوند کې به ډېر دې ډېر مردار کړه ډیر عمر تاسو سل چې عمر سره وکړه شروع کفار سره
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکات زه مخلص د کابل ولایت نه د امریکا کې د ستمبر پیښه کې مونږه افغانستان خصوصا زموږ ملت دونه ودرد د چې امریکایان افغانستان ته راغلل په اسامه په نامه یا نور په نامه هغه دلته نو هغه ثابت نه کړل هغه دلته پیدا نه کړ هغه په پاکستان کې پیدا کړ افغانستان یو جنگ صحنه وګرځیدل افغانستان خلک در په در خاک بسر کړل د خارجیانو لخوا د افغانستان شتمنی کنګال کړل افغانستان چې څه قانون نور هر څه درلودو هغه امریکا ځان سره ویل خو د دې سره سره د هر کورنۍ ته ډیر ضرور چې چا ورور شي څو چا پلار شي څو دي جن کې او چا ماما شي سو هر یو کور په کور درانه درانه غمون ورته پاتې سو بل اخر چې اخر دوه تړون ورته لاسلیک کو. مننه، السلام علیکم.
دا اوریدونکو پیغامونه مو واوریده و سم ورګرځو ګران صاحب ته. ګران صاحب، تاسو په زموږه غاوره اوریدونکو هم تاسو نه پوښتنه درلودله، تاسو مخ کې هم ځواب ورکړی، خو زه به یو بل پوښتنه کې دغه پوښتنه هم را واخلم. دا چې د ترهګری پر ضد د مبارزه په افغانستان کې د تیر دوه لسیزو رئیس روانه ول، په دې کې افغانانو څومره تاوان وکړ، په افغانانو یې اغیز سوالې، او افغانانو په کم قیمت دغه دوه لسیزې تیر کړي.
مننه لږه ځوانانو څخه چې پوښتنې مطرح کړې دي، د دوی د ځواب به عرض کړم چې اول خو دا دی چې دا تروریزم یا ترهګري دغه د هر هیواد لپاره ځانته یا ځانګړی تعریف لري، او دغه سی په نړیواله کچه باندې یو منل شوی تعریف دی تروریزم یا د ترهګریزو فعالیتونو لپاره موجود نه دی. بل دا دی چې تروریزم هم دولتي تروریزم کیدای شي یا ترهګری کیدای شي، او هم ترانس نیشنل گروپونه دي چې هغوی دغه ترهګری په مخ بیایي، لکه القاعده ده یا همدا اوس داعش دی یا په پاکستان کې داعش محمد دی، سپاهی صحابه دی، او ځینې نورې ډلې دي، لشکري جنگوي دی، او داسې په سلګونو نورې ډلې دي خواویخوا موجودې دي په دغه سیمه کې چې دوی دغه ترهګریز فعالیتونه په مخ باندې بیایي. رابه شو دې ته چې هغه ورور چې له قندار څخه یې زنګ والی و، هغه وویل چې مثلا د افغانستان تلپات په غول باندې موږ سخت خوشحالي یو، او بل دا دی چې هغه چا سي یا استرالیایانو یا مثلا انګریزانو، امریکایانو او جنو نورو سي په کورونو ورننوتی دي، یا دغه سي زموږ او تاسو خوندو ته یې بي عزتي اړولې ده، هغوی شهیدانې کړي دي، یا دغه سي سپیږي دي، او ماشومان یا په بازارونو کې دغه سي په جنگ جګړو کې تلف شوي دي، په هغوی سخت خواشینی یو، او دا واقعا هم د جګړې له اصولو څخه یو مخالف کار دی. دا جګړې غیر عادلانه جګړې دي، او دغه په نړۍ کې هیڅوک هم نه تاییدوي. بل دا ده چې د سټینګر خبره تاسو وکوله، زه په هغه وخت کې وم، دا سټینګر میزایل امریکایانو همدغه اولی پاکستان ته ورکړل، پاکستان بیا دغه جهادي ډلو ته ورکړل، هغه کې ډېر هغه ته ورکړل دی، ګلبدین ډلې ته، بیا د جلال الدین حقانی همدا د سراج الدین حقانی پلار و هغوی ته یې ورکړل، او یو تیاره دوه تیارې په هغوی باندې هغو کړلې، سکوت یې ورکړ. او بیا همدغه سټینګر میزایل چې دا ډېره معاصره وسله وه په هغه وخت کې، دغه بیا په خپله په ایران باندې همدغه جهادي ډلو خرڅ کړل، او دغه د جهاد په هکله باندې ګوري د پاکستان د دفاع اوسنی وزیر په نوم د خواجه آصف، هغه وایي چې مثلا د افغانستان جهاد د نبراسکا جوړه شوې پروژه ولا، او بل دا وایي چې د افغانستان جهاد یو جعلي جهاد ولو، او همدارنګه دا عفو غوښته د افغانستان له خلکو څخه، او د افغانستان د هغه وخت له دولت او حکومت څخه. دا خو اوس پاکستانیان هم دغسې په رسنیو کې وایي، له هغې جملې څخه همدغه د خواجه آصف سي پخوا یې هم دا خبره کړې وه، په هغه وخت کې د خارجه چارو وزیر و، د نواز شریف په وخت کې، او اوس چې د شاباز شریف په کابینه کې د دفاع وزیر ده، اوس هم دغه خبره ما د پاکستاني رسنیو څخه له ځان سره یاداشت کړې، او دا خبره یې په همدغه الفاظو کړې ده چې دا ما مخکې درته تکرار کړه. نو دا پروژې دي، دا پروژې لوی قدرتونه چې هغه په نړیواله کچه له پیړیو پیړیو رادیخوا په دغه سیمه کې یو له بل سره سیالۍ کوي، رقابتونه کوي، د دغې سیمې د طبیعي زیرمو دغسې د اقتصادي کوریډورونو او د عشدي نورو تجارتي موخو لپاره همدغه سیمه باندې د خپل کنټرول لپاره غواړي چې خپل اغیز وساتي. فکر کوم دغه پروژې ولې دغه
مننه ګران صاحب، مننه تاسو د دې مبارزې یا دغه دوله سیزې چې په افغانستان کې دا جګړه تیره شو، افغانانو ته هم د افغانستان هغه منفي اړخونه یا دغه جګړې منفي اړخونه تاسو ډیر ښه ویلي. اوس که په آخر کې دا خبرونه راټول کړو او په آخر کې دا راته وایي چې دغه د ناټو او امریکایي ځواکونو د 11 سپتمبر نو وروسته کله چې د ترهګری په ضد مبارزه شروع کړه او پر افغانستان حمله وکړه او راغله افغانستان ته دوه سیزې الته تیرې کړې، د دې مثبت اړخونه افغانستان او د افغانستان عام وګړو ته هم ول کتا سو دا یاد کوي چې په دې کې مثبت څه و افغانستان په دې شلو کلونو کې څومره مخته لاړل او په دې کې افغانانو څومره ګټه وکړه، او بیرته د کله چې امریکایان ووتل میدان دوی خالی ک بیرته افغانان کوم حالت تر رسیدل ک دغه ټول راته په لنډو ټکو کې اوریدونکو ته په اخر کې وایي مهرباني وکړئ.
زما په نظر باندې فرشته جان چې دلته ګوري، اول خو دغه امریکا یا د نړیوال ائتلاف چې په 1 اکتوبر 2001 په افغانستان حمله وکړه، دغه هم غیر عادلانه ولا او دا د نړیوالو اصولو یا د ملګرو ملتو د منشور څخه په مخالفت کې ولا، ځکه هغه څوک چې دوی متهم کړی و دی 9/11 په حادثه کې هغه القاعده او اسامه بن لادن و باید هغه له عربو څخه وشتای وای، او په افغانستان باندې چې حمله وکړه وګوري دا هغه د لرا وستلې چې هغه سخت په فساد کې شکیلې ولی، او آلته هم هغه مهم اهداف چې هغه ملت جوړونه و یا نیشن بیلډینګ و یا سټیټ بیلډینګ و یعنی دولت جوړونه او ملت جوړونه، دغه سخته و نه رسیدله. او بیا مثلا چې په دې باندې او پیدل شي ګویا دلته دا جګړه د ګټلو نه دی، زما په او چین په مخ کې ولاړ دغه روس خپل نظام قوت جوړ کړ، نو بیا امریکایانو په 2010 کې غونډه خلیلزاد دغه ته اشاره کړې دي، مایک مکال دغه ته اشاره کړې دي، او بیا دوی وویل په 2014 کې همدغه طالب چې دوی تر هغه اعلان کړی ول هغه راوستل په دوحه کې قطر، او په قطر دوحه کې ورته دفتر جوړ کړ او په رسمیت وپیژندل. یعنی دا امریکایان خپل وایي، ما د دوی مقالې لوستې دي په نیویارک ټایمز کې داسې په نورو رسنیو کې، دوی وایي چې دغه ګویا د لومړي ځل لپاره یو دولت یو مقتدر دولت یو ترهګره ډله په رسمیت باندې وپیژندله، او بیا په دغه نوي فبروري 2020 کال چې د دوحې توافقه سره لاسلیک کړه، همدغه یې بیا راوستل په قدرت کې کېنول. بل دغه ځوان چې دې ته اشاره وکړه چې ګویا موږ امریکا شکست خور، دغه هم عزت کې کومه صحیح نه دی، دا ځکه صحیح نه ده چې امریکا کولای شوای چې دلته په نظامی چوکاټ کې ډیره پاتې شي، ولې هغه چې ولیدل چې دلته اقتصادي تاوان کوي د دوی ځوانان او دغه یې په تلف کیږي او لمنځځي، او همدغسې د دوی رقیبان په سیمه کې چې هغه چین ده روسه او ځینې نور هیوادونه دي هغه په مخ باندې ځي، او دغه نړیوال نظم یا بیلنس آف پاور دغه
مسئله. ډیر زیاته مننه ګران صاحب، زمونږ د خبرونې وخت نور یاري نه کوي چې بس ته ادامه ورکړو. ډیر زیاته مننه چې په خبرونې کې مونږ سره ګډون وکړو او ورېدونکو تم دا معلومات وړاندې کړل. د مایکروفون ستاسو خبرونه ولا چې مونږ نن د سپتمبر پر 11 بحث درلو د ګران میرما په خوانی ډیپلوماټ او سیاسي کارپو ګران امیر ګران را سره په خبرونې کې میلمه وو. د خبرونې اخري شی به دی په دې اخري شی بو کې به زمونږ د ورېدونکو پیغامونه تاسو ته نشر کو. خدای مو مالشا.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ دی وکړي چې روغ جوړ به د صحت جامع به پرتان وي. دا ورځ هغه ورځ ده چې اسامه بن لادن په دا ورځ باندې د امریکا په تجارتي مرکزونو باندې تیری بمبارونه یا عملیات وکړه، نو دا د افغانستان په تاریخ کې او د نړۍ په تاریخ کې یو تورې کرخې ورځ ده او بل اخر چې د دې عمل چې افغانستان ته هم د دې ورځ ورسته په افغانستان کې د شلکنن امریکایي اشغال خاتمه هم وده نو دا یو تور کرخه ورځ ورته ویل کیږي.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. دا ازادي رادیو کارکونکو اوریدونکو ته السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. نو په هغه وخت کې خو مور شو زه خپل چوم کشر وم نو بعد هغه چې به دغه لس کال و 2000 لسم کال و 2001 لسم کال کې د لس کالو د یولس کالو یا تر دولس کالو پورې داسې به عمر مې درلودی. موږ به د لیې سبقان وایې درس به مې ویله چې کله به امریکایان راغلله نو بره به یې موږ ته یا پسکوټ یا بهیې چاکلیټ دا شیان به یې راکوله. نو موږ به په دغه کشروالي کې د دوی په مقابله کې هغه واصله بره به مو ور واچوی چې یا به دوی پیاده راله یا به په ټانګانو کې وه موږ به په ډبرو ویشله دغه زموږ کلی و د خپل کلي ته مو نه پرېښول. نو دغه هم خاطره ده چې دوی به هم باره ټانګانو ته ډبرې پورته کړې وې چې راله ټانګان مې راته ودرو دوی به هم په ډبرو ویشلو موږ به هم په ډبرو ویشلو. نو لله الحمد امریکا او متحده ایالات ته موږ داسې کش ورکوي چې په 2000 کال کې مو د افغانستان څخه دوی پښې سپکې کړې او ووتل.
السلام علیکم. زه روزي محمد یم د کراچۍ څخه. د سپتمبر 12 د افغانستان د خلکو دپاره یوه توره ورځ وه. زما په فکر او ذهن سره موږ پرته له کنډوالۍ او له هجرتو او د افغانستان د خلکو له شهیدانو پرته بل کومه خاطره خو موږ نه لرو. بس دغه ژوند و چې د شهیدانو هر ورځ شهیدان کېدل او جنګونه روان و کوم پرمختګ یا مثبت اړخ موږ نه لیدلی پرته له منفي اړخه. نو ډېره مننه.
د ازادۍ راډیو کارکوونکو ته او خاص کر د ازادۍ راډیو ادارې ته السلام علیکم ورحمت الله وبعد. لکه څرنګ چې تاسو په خپلو خبرونو کې دا یاده کړه چې داسې سپتمبر 12 ته د دې په اړه په عامو افغانانو کې بدلون راغلو څه اندازه
کلیمړی کوم وطن پخته سپارما وطن پخته سپارما دی وېد کلیمړی کوم وطن پخته سپارما وطن پخته سپارما سبې دیدنا وې دیدنا ورنظم سبې دیدنا وې دیدنا ورنظم وطن پخدس پرما وطن پخدس پرما وطن پخدس پرما وطن پخدس پرما په کومالار دې راوستم وخت په کما کما کمالار دې راوستم واستم وخت په کمالار دې راوستم وخت په کما کما کمالار دې راوستم دخت کې بمرم وطن پخدس پارما پکم دخت کے بمرم وطن پخرس پرما وطن پخرس